دو بجې دی. ډیرو عزتمنو دوستانو، په دې هیله چې تر دې دمه مو ښه ورځ درلودلې وي، د خپلې قربانۍ صالح شخصي خلقي سلامونه ومنئ. د خبرونه تر دریو بجو دوام لري، او په ترڅ کې به یې واوري چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزې پالیسي بدله کړه. نور ګڼ مطالب هم درته لرو، خو تر هر څه مخته به د افغانستان او نړۍ خبرونه واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د آزادو، عادلانه، باوري او خوندي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هلمند ولایت په خانشین او بهرام ولسوالیو کې په سلګونه کسانو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې بواوري چې نن په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو کارکوونکی ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په خپل غونډه کې په افغانستان کې د اسد په 9 نیټه د آزاد او عادلانه، باوري او خوندي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو له خبرو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې دا شورا د افغانستان پر خلکو هم غږ کوي چې په دې تاریخي فرصت کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. امنیت شورا د اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ له شورا هم غوښتنه کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د څارنې لپاره دغه هیواد ته څارونکي واستوي او د هغو ډلو ملاتړ وکړي چې د افغانستان حکومت یې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې چې اوس د طالبان له ولکې آزاده شوې ده، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی او دغه ولسوالۍ او باغران په سلګونه کسانو د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شان ویلي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د اړتیا وړ موادو د لیک بهیر هم په چټکۍ سره روان دی. د دغه کمیسیون په وینا د رای ورکون لپاره ځانګړې پاڼې چې په بریتانیا کې چاپ شوې دي، ټاکل شوې ده چې د رای د صندوق نو سره یو ځای د انتخاباتو لورځي و ورځ مخکې په ټول افغانستان کې د رای ورکونې مرکزونو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ناپېلتوب د غورزنګ د غړو هیوادونو د مشرانو 15مه غونډه کې افغانستان د غورزنګ ته ژمن وباله او د غورزنګ د غړو په پراخ همکارۍ ټینګار وکړ. د افغان ولسمشر د وایاند دفتر څخه په وی خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر کرزی د غونډې ته په وینا کې چې د دوه ورځې لپاره د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د مالی بحران په اړه جوړه شوې ده، په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د چاپیریال د ککړتیا او د امنیت د رنګواړي پاړه خبرې وکړي او په دې برخه کې د غړو هیوادونو همکاري مهمه او اړینه وبلله. د ناپېلتوب د غورزنګ د غړو هیوادونو په دغه غونډه کې کیوبا د 3 کلونو لپاره دغه غورزنګ دورې ریاست مصر ته وسپاره او ټاکل شوې ده چې په 2012 میلادي کال کې به دغه غورزنګ دورې ریاست ایران ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون یو ځل بیا طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې طالبان بل جګړې لاس واخلي او د ولسمشر کرزی لخوا طالبانو ته د خبرو د بلنې هرکلی هم کړی دی. میرمن کلینټن د بهرنیو اړیکو شورا ته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د یوې لوی وینا په ترڅ کې وویل، اوس موږ پوهیږو ټول هغه کسان چې د طالبانو په لیکو کې جنګیږي د القاعده ملاتړي نه دي او د هغو بنسټپالو پالیسیو پلویان نه دي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې کار ولی. او د امینجان خسیر صرافی د شرکت د راپور لمخي نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بد دي کی یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ او 80 پوله، یو سترلنګ پاون 80 افغانۍ، یو سودریال 10 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 6.8 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زئی څخوري.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو کارکونکی چې په پېښور کې د بیځایسو یو کورنیو په کمپ کې کار کاوه ووژل سو. دا خبر ملګرو ملتونو او پاکستانی چارواکو تایید کړی. چارواکو ویلي چې حمله کوونکو د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تښتولو هڅه کړې وه، خو کله چې بریالي نه شول هغه یې څو ځایه وویشت. د ملګروم له توي وویان ویلی چې د دوی دا وژل سوی کارکونکو پاکستانی دی او د مهاجرینو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په کچګړی کې کار کاو. دا په تیرو 15 میاشتو کې په پېښور کې د مهاجرینو لپاره د ملګروم له تو د ادارې پر کارکونکو دوهمه حمله ده. د ملګروم له تونو سازمان وایي چې د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې او په سوات کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیاتو کسانو خپل کلی او کورونه پرېښي دي. په ایران کې د راغورځېدلې الوتکې دواړه بلک باکس یا هغه ډبې چې د پرواز په اړه معلومات پکې ثبت وي وموندل شول. په ایران کې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې پرون لږ 118 تنه ووژل شول. ویل کېږي چې موندل شوی بلک باکس یا تورې قطۍ تر ډېره حده تخریب شوی دی، خو د پیښې په اړه تحقیق کوونکي هڅه کوي چې معلومات ځینې راغونډ کړي. د الوتکې د سقوط دقیق عامل لا نه دی معلوم. د کاسپین ایرلاین الوتکه له تهران څخه یروین ته روانه وه چې په هوا کې انفجار وکړ. عیني شاهدانو ویلي چې د لویدو په وخت د الوتکې لکۍ اور اخیستی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې د ډلې مشر احمد مجیدی ویلي چې دای د وژل سویو جسدونه ټول د سیمې د ځای څخه انتقال شوی دي. د امریکا متحده ایالاتو په دې پیښه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. داسې اندېښنې رامنځته شوې وې چې که د امریکا د متحدو ایالاتو اړیکې د روسیې سره ښه سي، دا به د ګرجستان ډېر په زیان وي. خو د ګرجستان د ملي امنیت سلاکار اکتاشی لاشویلی وایي چې د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوی دغه اندېښنې لري کړې. د مقام ویلي چې د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن راتلونکي اونۍ ګرجستان ته ځي، او په دې توګه به هغه ځینې جدي مسئلې چې روسیې تا د اوباما د سفر په ارتباط د دوی سره پیدا شوې وي واضح کړي. له ګرجستان څخه د امریکا ملاتړ د مسکو او متحدو ایالاتو ترمنځ لانجې و سرچینه ده. روسیه او ګرجستان تیر دوبی لنډه جګړه هم وکړه. تر جګړې وروسته روسیه د ګرجستان د دواړو بیلتون غشتونکو سیمو جنوبی اوستیا او ابخازیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف نن د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري. دوی به په خبرو کې تر ډیره حده په نړۍ کې پر روان مالی بحران بحث وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوري د جرمني په میونخ ښار کې سره کښېني. د روسیې جمهور رئیس او د جرمني صدر اعظم تیر اونۍ په ایټالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم سره کتلي وو. او په روسیه کې د بشري حقوقو مدافع سازمان د چچنیا جمهور رئیس رمضان قدیروف د بشري حقوقو د یوې مدافع ناتالیا استمیروا په برمته کولو او د هغې په قتل تورن کړی دی. ناتالیا استمیروا د میموریال په نوم د بشري حقوقو د حمایت د سازمان غړی وه، او په چچنیا کې د پولیسو د خپلسریو او تیریو په اړه تحقیق کاوه. دا پرون د چچنیا له مرکز ګروژنی څخه وتښتول سو او جسد یې وروسته په انګوشتیا کې وموندل سو. خو په روسیه کې د انټرفاکس خبري اژانس د قدیروف له قوله ویلي چې د دې پېښې عاملین باید ونیول سي او تر سخته سزا ورکړ سي. خبرونه ختم شول.
زمن غږله ازادي رادیو اوریدو مسپین 2 بجې او پوره 8 دقیقې دي. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 اوریدل کیږي. د روترنو د سمو روانه خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او د مطالب د قدر اورو. متحده ایالاتو په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد خپل پالیسی بدل کړې ده. په لغمن کې د لنګار پر سیند یو اساسي پل جوړ شو چې ګڼې کورنۍ به ترې ګټه واخلي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو د ولسمشر کرزی د کاندیدیدو ملاتړ وکړ.
کرزی په داسې کور باندې راغی افغانستان را لکه یو کلا چې څلور وړه دیواله او څلور وړه دیواله لویدلی څلور وړه دیوالو کې کندونه یې، نو دا به کرزی څنګه په دوه کال کې یا یو کال کې دا څلور وړه دیواله سات کا.
په کندز کې هم د لطیف پیدرم ملاتړ غونډه وکړه. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پاکستان ته ورسید. په پېښور کې د ملګرو ملتو یو کارکونکی ووژل شو او نورګن مطالب له موږ سره اوسه. زمون غغله ازاده رادیو اوري په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد مبارزه پالیسی بدل کړي او د بدلون افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما خاص استازي ریچارډ هولبروک د ایتالیا په مرکز روم کې په ډاګه کړ. په نوي پالیسی کې مهمه خبره ده د دې پسای چې د پسګرانو کاروندې لمنځه یوړل شي هغه ته قانوني بدل ورکول بدیل ورکول کیږي او د بسکرانو اقتصادي پیوړتیا او سیمهیز پراختیا ته زیات پام اړول کیږي. د نوي پالیسۍ لمخه به د نشه یي موادو د قاچاقونکو د لمنځوړلو لپاره هلې ځلې زیات شي. په دې اړه د امریکا د بروکینګز انسټیټیوټ یو تحلیلي مقاله لیکلی چې مهمه برخه جنقه الکوزه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د لمنځوړلو لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ ډېر هڅونکې ده. له پخوانۍ پالیسۍ سره چې د بزګرانو د کروندو په اړولو سره به د سیمه ییزو وسلوالو له پیاوړتیا سره مرسته کوله بیخي توپیر لري. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه لیکي د بزګرانو د کروندو د لمنځوړلو پالیسۍ په آسیا او لاتین امریکا کې نتیجه نه ده ورکړې. د مثال په ډول په پیرو کې په 1980 لسیزه کې چې کله حکومت د بزګرانو د کوکاینو کروندې لمنځوړلې نو په دې هیواد کې کومونستو وسلوالو سره د محلي خلکو ملاتړ زیات شو. د پیرو حکومت وروسته مسلې ته متوجه شو، د بزګرانو د کروندو اړولې بند کړل او خپل پام یې د کومونستانو ماتولو ته واړاوه. خبرونه دغه راز د کولمبیا مثال هم راوړي او لیکي د دې هیواد کې اړخو انقلابي ځواکونو یعنی فارک هم له بزګرانو سره ځان تړلی و، خو کله چې د امریکا متحده ایالاتو د کولمبیا د پوز د غښتلتیا په مقصد زیاتې مرستې وکړي او د کروندو د لمنځوړلو په ځای پام او منابع د کولمبیا د ملي پوز د قوت خواته متوجه کړي نو د فارک وسلوال وځپل شول. خبرونه لیکي په افغانستان کې هم د نشه‌یي موادو ضد مبارزه بریالۍ نه وه او په 2008 او 2008 کلونو کې د پینو تولید بیساري حد ته پورته شو او دغه راز د طالب وسلوالو مالي منابع هم نه دي بندي شوي. د نشه‌یي موادو د پخوانۍ پالیسۍ له وجې زیات شمېر سیمه ییز بزګران د طالب وسلوالو پولیسو کې ودرېدل. دا په داسې حال کې ده چې اکثر افغانان د طالبانو افراطي نظریات نه خوښوي او د ژوندۍ پاتې کېدو په مقصد کوکنار کوي. طالبانو بزګرانو ته داسې وښوده چې ګوندې د دوی د کروندو کلو او قومونو ساتونکي او مدافعین دي. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه وړاندې لیکي د نشه‌یي موادو په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ ځکه مناسبه او پزای پالیسۍ ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل له نوې ستراتیژۍ سره چې هدف یې د افغانانو ساتنه او امنیت دی اړخ لګوي. ناتو ځواکونو په تیلې چې له طالب وسلوالو څخه زیاتې سیمې پاکې کړي او د امکان تر حده په سیمه کې پاتې شي او له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ او د پراختیایي امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. په تیر وخت کې د جمهور رئیس بوش ادارې په افغانستان کې د کوکنارو په کروندو باندې د حواله لارې د زهري موادو د شیندلو پلان هم تر لاس لاندې نیولی و، خو افغاني چارواکو ورسره مخالفت کاوه. خبرونه لیکي د نشه‌یي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې د قانون د حاکمیت مخه نیولې او د دې کسانو لاس لنډول ډیر ضروري دي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د نشه‌یي موادو په قاچاق کې له طالبانو پرته حکومتي کسان هم لاس لري او د یوې سالمې ادارې د جوړولو په مقصد باید په پوره احتیاط سره په افغانستان کې له اداري فساد څخه د پاکو امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. خبرونه د تحلیل پروسه کرخو کې لیکي په افغانستان کې د نشه‌یي موادو د لمنځوړلو لپاره سیمه ییزه پراختیا تر ټولو مهم کار دی او دا مسله د جمهور رئیس اوباما د نوې پالیسۍ اصلي محور دی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د راپورونو لړۍ اوري. تیر ورځ د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختن خطه شوې چې د تلفاتو په حق لی دواړه خواوې بېلابېلې ادعاوې کوي. زموږ سیمه ییز خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پکتیکا دی ولی وین حمید الله زواکوی د چهار شنبه په ورځ د دې ولایت د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمن په 2 ساعتانه خطه کې شل وسوال طالبان ورشل شوی او مړی د یوش میر وسلو سره یو ځای د پولیسو لاس ته ورغلی دي او دغه راز 15 نور ټپین شوی دي. د ول لخته ورسته له هغه را منځ شو کله چې د اکملاتی کتار امنیتی کسان د یادې ولسوالۍ د توري وړې په سیمه کې د وسوالو طالبانو د کمی سره مخ شول. د جاته کله په دې خطه کې د افغان سرحدي ځواکونو درې تنه ورشل شوی او 15 نور ټپین شوی دي او دغه راز صفوزي موټر هم ویجاړ شوې دي.
تقریبا 2.5 ساعت جګړه دوام کړی ورسته د ګوملي ولسوالۍ نه ځواک ورسېدلی دی. پولیس سرحدي پولیس ملي پولیس او نور سپیشل فورس افغان ځواکونه وو چې محاصره یې ماته کړې ده او طالبان په شاته هم بېدلي دي. تر اوسه شل نفره مړي پراته راغلي دي، دا ورځ دوه ویشت دینه وسطي دي، پنځه نفره یې ټپیان دي. دې تر څنګ سرحدي او ملي پولیسو درې تنه شهیدان شوي دي، پنځه تنه یې ټپیان دي او درې ارادي موټرې تصیب شوي دي.
طالبانو د بربل په ولسوالۍ کې پر افغان سرحدي ځواکونو باندې د حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په دې حمله کې شل افغان سرتیري وژل شوي، پنځلس نور د وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي او څو فوځي موټر سوځېدلي دي. د ویلي چې په دې څو ساعتونو کې یوازې یو طالب جنګیالی ټپي شوی دی، خو د ولي ویان د طالبانو دا ادعا بې بنسټه وبلله او هغه یې رد کړه. په پکتیکا کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا تېره شپه د خوست د یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ کې دوه تنه مین ښخوونکي وروسته له هغه چې د ائتلافي ځواکونو لخوا لومړی په نښه او وروسته تر ډزو لاندې راغلل ووژل شول. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤلین وایي وژل شویو کسانو د یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ کې په بمي چاودنو او وسلوالو حملو کې نیغ په نیغه لاس درلود. خو د طالبانو سرچینو تر دې دمه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مو د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختې نښتې په اړه واورېدل چې دواړه خواوې یو بل ته د اړول شوو زیانونو په اړه څرګندونې کولې. خو د پکتیا مقامات وایي چې په دې پیښه کې شل وسلوال وژل شوي او همداراز درې پولیس شهیدان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره هم د پولیسو د وروستیو مرګ شول بو او همدارس د چې په ځنو سیمو کې د پولیسو په حقله خلک شکایت لري. مرکه لرو خو لومړی له غزنی څخه یو ریپورت لرو. په غزنی کې دوه چودنو ملکی خلکو ته مرګ شول اړولې ده. زمونږ خبريالي په اړه راپور راکوي.
لومړی چاودنه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په تاسنګ کې هغه مهال رامنځته سو چې د پولیسو یو موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې وو. د غزنی د والی ویان سید اسماعیل جانګیر وایي چې پنځه پولیس او دوه د ملي امنیت کارکوونکي پکښې ژوبل سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې څلور دولتي سرتیري وژلي دي. بله چاودنه تیر مازدیګر د غزنی ښار په امیر محمد خان کلا کې وسوه چې دوه ملکي وګړي پکښې مړه او دوه نور ژوبل سوي دي. سید اسماعیل جانګیر وایي چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای سوي وو.
چاودنه خو هلته د غزنی په مرکز د کلا امیر محمد خان په سیمه کې وسوه چې دا چاودنه دوه ملکي کسان وژل او دوه نور ټپیان کړل.
ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې چاودنه کې درې دولتي سرتیري وژلي دي. طالب ویان په زنخان او ګیرو ولسوالیو کې هم افغان او نړیوالو ځواکونو ته د مرګ شوبلې د وراړولو ادعا وکړه، خو د والي ویان دې ادعا ناسمه وبلله.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن په لغمان کې درې پروژې پرانستل شوې. تر ټولو لویه پروژه د الینګار پر سیند د یو اساسي پل د جوړېدو ده چې تر اوسه زرو ډالرو زیاتې د امریکا د مرستو د ادارې لخوا پرې لګول شوې او کاري بشپړ شو. دا راز د همدغې ادارې لخوا په قرغیو ولسوالۍ کې د لس متره سړک د جوړېدو چارې پیل شوې او د جاپان هیواد په مرسته د لغمان په مرکز میتلم کې د یوې لیسې ودانۍ تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. له سیمې زموږ خبریال راپور راکوي.
د لغمان ولایت پالینګار ولسوالۍ کې څلور اتیا متره اوږد پل د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی مرسته جوړ او پرانستل شو. دا پل د الینګار په ابیزیو سیمه کې په پاخه او اساسي ډول د الینګار په سینې ښودل شوی چې تقریبا شل زره کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دغه پروژې مشر انجینر محمد سعیم وویل د پله دا پروژه په دریو برخو استنادي دیوال درې کیلومتره سړک او پخپله د پله په بڼه جوړه شوې ده. ده وویل بل پلو د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ کې د لس کیلومتره خامه سړک د جوړېدو کار پیل شو. د لغمان د ولي ویان سید احمد صاحب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسوالی کې د ساتې په منطقه کې لس کیلومتر سړک د جهلکارې چارې د لغون د وړې لپاره سره شو. په دې سړک باندې تقریبا $2,000,000 مصرف راځي چې د یو ایس ایډ آیډینیو په پروګرام کې ورکول کېږي او د 200 کسان به په دې کې روزمره کار کوي. دا سړک شپږ متره اوږد دی چې د پخولو چارې بیا وروسته پیل شي.
دغه راز د لغمان په مرکز کې د زوکرو شاګردانو لپاره یو باب لیسه هم تر جوړېدو وروسته پرانستل شوه. د 2000 زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه حل شوه. د لغمان د والي ویاند وایي په خپله د لغمان اوسیدونکي دغلته د پرمختګ له جوړه شویو پروژو نه خوشحاله وو. د عبدالخلیل په نامه یې وطن وویل د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې چارواکو ژمنه کړې چې په لغمان کې به ګڼې نورې اساسي پروژې هم تطبیقوي.
د 1988 کال انتخابات
زمږ غږله ازادي رادیو اوري او د شپه د انتخاباتو په اړه خاص ریپورتونه. په هرات کې ولسمشریته د کاندیدانو د ملاتړ غونډې څنوي خبره نه ده، خو دا چې د چهارشنبه په ماښام د شپې لخوا د بغونانو ټولنې لخوا د سلګونو کاروانګرو په ګډون په ټنګ ټکور سره د حمید کرزي په ملاتړ تر نیمې شپې خلک ناستو یوه نوې خبره بلل شوې ده. هغه دا چې په دې غونډه کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر موجودیت د ځینو کسانو له انتقاد سره مخ شو. د کرنې او مالدارۍ وزیر د دغه انتقاد په وړاندې څه ځواب وایي؟ دا به له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې وګورو.
په داسې حال کې چې سلګونه د غونډې ګډونوالو په چکچکو هرکلی ورته ووایه، د هرات د بڼوالو د ټولنې رئیس محمد نعیم کریمي وویل که څه هم د کرزي حکومت کې موږ بزګرو سره لکه څنګه چې ښایېدل څرګند کومک ونه شو، خو په دې سربیره هم بدیل نه لري ملاتړ ترې کوو. غونډه کې سلګونه کسانو تر نیمې شپې محلي سندرغاړو سندرو څخه خوند واخیسته. د کرزي د حکومت دورې د هیواد د پرمختګ او د استقلال اخیستو مرحله وبلله، ځکه نو هغه یو شمېر کسانو سره چې ما خبرې وکړې د بلې دورې لپاره یې هم وړ نوماندی یاد کړ. په دا چې د غونډې یو میلمه د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي و، دلته د یو شمېر خلکو نیوکې راوپارولې. ازادي راډیو سره په جلا جلا مرکو کې زیاته کړه په ورته غونډه کې د یو لوړ پوړي دولتي مامور ګډون د ټاکنو د اصولو سرغړونه ده. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر غونډه غیر دولتي بللو سره وویل د ده موخه کروندګرو سره کتنه ونه تبلیغاتي کمپاین کې ګډون.
مجلس چې ما رفتیم اتحادی باغدارای ولایت هرات بود کمپاین د اونجا پسان
کشم، خو تر کومه ځایه چې د شپې په محل په دومره ډېر شمیر د خلکو د غونډې جوړول شو د کرزي ځینې پلویانو دا هم د دغه حکومت له بریاوو وبلله چې خلکو ته یې د امنیت ډاډمنه فضا جوړه کړې ده.
د ننګرهار ولایت زرګونو اوسیدونکو ولسمشری ته له کاندید حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې چې نن په جلال آباد ښار کې جوړه شوه، د ننګرهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و او له کابل څخه راغلي د ولسمشر مرستیال کریم خلیلی هم خپله وینا واوروله. دغه راز ولسمشری ته بلې کاندیدې فیروزان هم په جلال آباد کې انتخابي غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له جلال آباد راپور لرو.
د حامد کرزي مرستیال کریم خلیلی په جلال آباد کې خلکو ته وویل که مو دوی ته رایه ورکړه نو اوسنۍ نیمګړتیاوې به رفع کړي او د افغانستان د خلکو ستونزې به پای ته ورسوي. کریم خلیلی وویل زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي دوره کې د افغانستان په هره برخه کې جنگ او جګړه پای ته ورسوو، بهرني دوست ځواکونه له افغانستان نه وباسو او بندیان آزاد کړو او د پرمختګ او ترقۍ په لورې لاړ شو. کریم خلیلی ویل په تیره دوره کې افغانستان ګڼ پرمختګونه ترلاسه کړي او دا د کرزي برکت دی، باید سترګې پرې پټې نشي او له دې دورې نه د نیمګړو کارونو د پوره کولو لپاره باید کرزي ته رایه ورکړل شي. د شنوارو یو قومي مشر حاجي ملک نیاز د کرزي د بیا انتخابولو دلایل په دې توګه وښودل.
کرزی په داسې کور باندې راغی افغانستان له لکه یوه کلا چې څلور واړه دیواله او څلور واړه دیواله لوېدلي، څلور واړه دیوالو کې کنډونه وي، نو دا به کرزی څنګه په دوه کال کې یا یو کال کې دا څلور وړه دیواله سات کا خو مونږ چې ولی یو طرف نه بریټ پکړه جوړ دی درې دیواله به جوړي یو دیوال به نیمګړی کېدای شي چې په دې دوره کې دای دا یو دیوال مرا جوړ کا او افغانستان را ټول کا
په جلال آباد کې د کریم خلیلی د موجودیت په وخت لوی لارې سړکونه او کوڅې تړل شوې وي ځین خلکو نیوکه لرله چې د دوی ناروغان او ماشومان په سره ګرمۍ کې د انتظار له امله ډیر ستړي شوي د خلیلی جلسې ته راغلي وطن ویل
زمانو محمد نسیم دی زه راغلی یم دې جلسې ته د کرزی صاحب غونډه دلته کرزی خو بیا ښه سړی به بسړی ماویني نه هغه کسان دي چې پښتنو په سرونو به یې میخونه ټکوله او په د پښتنو په مړو باندې به ګډاګانې کولې نو دوی ته به اوس څنګه څوک رایه ورکړي دا دې چا نه ایر نه دي او دا د ملي وحدت نارې هم وهي په تېرو پنځو کلونو کې ده په خپل مخ باندې نقاب یا پرده اچولې ده خو دی ټول افغانانو ته معلوم دی چې دا یو لوی مجرم دی د ټولو افغانانو مجرم دی کرزی هم چې دا ښه نه کوي چې داسې ماویني یا داسې ټوپک سالاران ځان سره په خوا کې تره نږدې کوي او د ځان سره ماویني نیسي که تاسې دلته وګورئ چې ټول جلال آباد عامې لارې بندې دي عوام خل د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او داسې سخت ګرمي هم ده نو دې ګرمۍ کې به خلک ډېر په عذاب دي او تکلیف دي دا ټول د دې د لاس
بل پلو د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر فیروزان هم په جلال آباد کې خپلو زرګونو راټول شویو پلویانو ته په خپل راتلونکي تګلارې خبرې وکړې او د ځان لوري ته یې د هغو د ورماتېدلو غوښتنه لرله دغه راز د ولسمشرۍ د بل کاندید میرویس یاسیني د انتخاباتي دفتر مشر غفار پاچا په دولتي چارواکو تور ولګاوه چې له دولتي امکاناتونه په ګټه اخیستنه د کرزي لپاره کمپاین کوي خو د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی دغه ډول ادعا رد کړي
د چهارشنبه پر ورځ جمهوري ریاست ته د کاندید لطیف پیدرام په ملاتړ د کندز په کندز کې یو کمپاین غونډه جوړه شوې وه چې نور هلي زمونږ له خبري ارڅخه ورو
په دغه کمپاین غونډه کې چې په کندز هوټل کې جوړه شوې وه د کندز ځوانانو او سپینګیرو په ګډون شاوخوا 200 تنو ګډون کړی وو د غونډې تالار د ښاغلي پیدرام پر عکسونو سربیره پر ځینو شعارونو هم ښکلی کړای شوی وو او یو عمده شعار پکې دا و چې وایي د افغانستان د ملي کنګرې ګوند له ناتو ځواکونو څخه غواړي چې خپل طبیعي او جغرافیایي سوق الجایش ته بیرته ور وګرځي په غونډه کې د افغانستان د ملي کنګرې ګوند د لومړي مرستیال ښاغلي خطیبي له وینا نه څرګنده شوه چې امریکا په مشرۍ افغانستان ته راغلي نړیوال ځواکونه بې له کوم اساس څخه راغلي ښه به دا وي چې دغه سولساتي ځواکونه له اسلامي هیوادو څخه وي ځکه امریکا او اروپا په خپله ظالمان دي او ظالمان له چا سره مرسته نه شي کولای ښاغلي خطیبي د خپلې ویړې وینا په ترڅ کې د آزاد بازار مسله د افغانانو لپاره نامناسبه وبلله او په دې سیستم کې د تعدیل غوښتونکی شو ده د ملي کانګرې ګوند د مشر په دې تګلاره یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره یو فدرالي رژیم ضرور دی او بل بحث یې دا و چې له ګاونډیو هیوادو سره د ګډو پولو مسله لکه څنګه چې همدا اوس ده په رسمیت وپیژندلی شي او تغییر یې په خپله د خلکو په غوښتنه پورې مربوط وګاڼه نه د دولتونو لخوا خو هغه ډیره د پام وړ مسله چې ښاغلي خطیبي اشاره ورته وکړه دا ده چې ده وویل په افغانستان کې تیر 250 کلن تاریخ د جابرو حاکمانو لخوا پریمانه تحریف شوی دی چې د افغانستان د ملي کانګرې ګوند د بریالیتوب په صورت کې به دغو ناسمو ته ګوته ونیول شي
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې مو ولسمشرۍ ته د کاندیدو کسانو د ملاتړو لخوا د جوړو شویو غونډو په اړه رپورټونه واورېدل د اوس به دا واورو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وایي دوی وایي چې په ولایتونو کې د رای اچونې د مرکزونو د اکمالولو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه پورې له کومې ستونزې پرته پرمخ روانه ده د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې تیاری له پروګرام سره سم پرمخ روانې دي خو دوی د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داوودعلي نجفي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتو د تیاریو او موجودو اندېښنو په اړه څرګندونې کړي چې نور حال به زموږ د خبریال په رپورټ کې له کابله واورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د راروانو انتخاباتو لپاره تیاری له پلان سره سم پر مخ روانې دي خو امنیتي اندېښنې لا هم موجودې دي د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي چې د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د تیاریو په اړه وروستي معلومات وړاندې کول وویل چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې د رایې اچونې د مرکزونو امنیت لا هم یوه پوښتنه ده تر اوسه پورې زموږ فعالیتونه له ټاکل شوي پلان سره سم پر مخ ځي خو موږ او تاسو پوهیږو چې اساسي مسله امنیتي اندېښنې دي د انتخاباتو په ورځ موږ په ټول هیواد کې د رایې اچونې 300 مرکزونه په پام کې نیولې دي آیا امنیتي ځواکونه کولی شي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په داسې حال کې چې د رایه چونې مرکزونو او ولایتونو ته د موادو لیږدول په خپله یوه ستونزه ده، خو بیا هم اساسي ستونزه امنیتي اندېښنې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اندېښنې په داسې حال کې بیا تکرار کړې چې همدا اوس د هیواد په جنوب او ختیځ کې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په جنوبي ولایت هلمند کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا هدف یې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره د ډاډمنو شرایطو برابرول دي، ځینې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوې دي. ښاغلی نجفي وویل چې د هلمند په پاکو شوو سیمو کې دوی د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړی چې لا اوس هم روان دی. د خانچین ولسوالۍ روسه له هغې چې تصفیه شوه د چنګاغ د میاشتې په 13 نیټه زموږ د نوملیکنې ډلې په دې ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی، او همداراز د بغران د ولسوالۍ په یوه برخه کې هم نوملیکنه روانه ده. هیله من یو که چیرې نورې ولسوالۍ هم تصفیه شي، موږ لکه څرنګه چې د نوملیکنې د بهیر په پیل کې مشمنه کړې وه، حاضر یو چې په پاکو شوو ولسوالیو کې نوملیکنه پیل کړو. څارونکي هم په دې باور دي که چیرې د انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي، نو ممکن ډېر کم خلک وکړی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او دا په خپله د راروانو انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې وړي. خو هم افغان او هم نړیوال ځواکونه وایي چې دوی د راروانو انتخاباتو او په تیاره بیا د رایه اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره جدي تیاری نیولې دی، او همدا اوس دوی په دې اړه تمرینات کوي.
د ماسپښین 2:30 دقیقې دی. له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هلمند په خانشین او بغلان ولسوالیو کې سلهاو کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورواویشل. د ملګرو ملتونو یو کارکونکی چې په پېښور کې د بې ځایه سوي کورنیو په کمپ کې کار کاوه ووژل شو. په ایران کې راغورځېدلې الوتکې دوه بلک باکسونه یا توري قطۍ چې د پرواز په اړه معلومات پکښې ثبت وي وموندل شول. او د ګوجستان د ملي امنیت سلاکار وایي د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د دوی دغه اندېښنې لرې کړې چې که د امریکا د متحدو ایالاتو اړیکې د روسیې سره ښه سي، د ګوجستان به په زیان وي.
زمږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د ماښام ترو بجو دوام کوي. رپورت مو ترلاسه کړی چې د کندهار د شولی کوټ اوسیدونکي وایي چې تیره شپه د ایتلاف ځواکونو په یوه حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښته ده. خو د دغه راپورتر اوریدو مخته کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. زما همکار ورته کتنه کړې.
د ویسا خپلواکي ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی دی چې د یوې داسې ستراتیژۍ په لټه کې دی چې له مخې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره افغان ځواکونه امنیت ټینګ کړي. ورځپاڼه د همدې مخ په سر کې لیکلی دی چې د بنسټپالنې د له منځه وړلو په هدف روسیه او امریکا په افغانستان کې ګډې ګټې پالي. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی دی چې مسکو د همکارۍ په بدل کې غواړي له امریکا څخه دا ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان به منځنۍ اسیا ته نفوذ نه کوي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د افغان کتونکو دا غوښتنه راخسته چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د یوه نوې ستراتیژي جوړه شي. د انیس دولت ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ 15 سرمشریزې ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې برخې راخیستې او د هغه په حواله لیکلی دی چې له سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پرته په سیمه او نړۍ کې سوله نشي ټینګېدل. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې له افغانستان سره د شو مرستو د بې ځایه لګېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکایي چارواکو پروسو څرګندونو تبصره کړې او هغه د افغانستان د ګټو ملاتړ بللی دی. د میلارمنه د لوټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته په اشاره د پښتنه کړی چې د رایه چونې پاڼې ولې په لندن کې چاپ شوې دي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې افغان پولیس د باور وړ نه دي او خلک د پولیسو له لاسه طالبانو ته پناه وړي. ورځپاڼه د همدې مطلب په دوام کې د کورنیو چارو د وزارت د وایان په حواله بیا لیکلی دی چې ملي پولیس په یو تعلیم یافته او مسلکي ځواک بدل شوی دی. د اصلاح او هیواد دولت ورځپاڼه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد په خپله سرمقاله کې د باراک اوباما په روسیو څرګندونو تبصره کړې او لیکلی دی چې دوی باید په افغانستان کې د نظام په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. خو اصلاح بیا د راروانو انتخاباتو په وړاندې شتو امنیتي ګواښونو ته په اشاره لیکلی دی چې عادلانه انتخابات یوازې د امنیت په موجودیت کې ممکن دي. د آوټلوک انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د افغانستان، پاکستان او روسیې مشران د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د سیمه ییزو همکاریو په پراخولو خبرې کوي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې افغانستان ته د برتانیې د لوی درستی سفر ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د نورو ځواکونو غوښتنه کړې. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې هم افغانستان ته د برتانیې د لوی درستی په سفر تبصره کړې او د ځواکونو د زیاتولو لپاره د نوموړي غوښتنې ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانانو د ملاتړ د جلبولو لپاره د سولې او امنیت ټینګښت ضروری ده.
تاسید ازادي رادیو خبرونه او ریډیو قدرمنو دوستانو، نن د پنځشنبه ورځ او د مازیګر له درې تر پنځو بجو پورې د ازادي په څپو کې درم واجی ازادي خبرونه خبريږي. هیله منیم چې وخت هیر نه کړی. خو لمړی په دې خبرونه کې کورنی موضوعات څېړو. د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره شپه د ائتلاف ځواکونو په حمله کې ملکی خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ خبریال د دې پیښې نور حال راکوي.
زموږ خبریال د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو سره غږېدلی او پر بنسټ یې دا رپورټ رالېږلی ده. د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیره شپه ائتلاف ځواکونو د دې ولسوالۍ د تاولې پر کلي بمبار کړی ده او ملکی وګړو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هوایي برید یو ژوبل چې د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې و راته وویل.
زما نوم محب لال تارکشنه وجه چکان کوه خرګلدو هغه ویشتله عجزي و کوچنیانو به لر سره شیلده ویشته په کورو کې م خرګ ویشتله د باندې م ویشتله.
یعنی څنګه جنګ وسو چې دوی رالو
یا تارکشنه وجه په دغه وخت جنګ نه دي ټکانو کې برادر حکمت نه دي معلوم سوی چې چاټاک پرو کې کنه تایرو ټکان کول پر شټاک د درک ماته نه دي معلوم سوی زه پر
یو بل تن چې د تیرې شپې په هوایي برید کې پر مخ ټپي سوی ده وایي چې په پیښه کې پنځه ملکي وګړي وژل سوي او دولس نور ژوبل دي.
زه نعمت الله نم یږم توشه درم تلاک عظیم د تاول یې یم تاول په نامه ته ګمبت راکښته تاول څلور نفره نارینه یوه انجلۍ دا شهیدان سوي چې ما تره معلوم دي او دولس نفره ټپیان چې ما تره معلوم نور علم نه لرم.
د تاولې د کلی یو تن اوسیدونکی چې وړه لورې په پیښه کې وژل سوي او د کورنۍ یوولس غړي ژوبل سوي دي وایي.
موضوع خو دا رقم وزه بیده وم د خوبه سر ښځو کوچنیانو وویل چې دلته ټکان شو تیرې راځي تیرې چې راځي چې ټکې وکړي زه م پراویر شوم چې پراویر شوم خیر خو د دغه سراسه وتلی نه یمه تیرو ټکان کوله. زما د کور زما بیا ورور دی هغه بیا دا ماشومان چې دي د سراسه راوتلي زما باغ دی په دې باغ کې وه زنانې وې اباز دغه زنانې بمبار کړی وو بعد هغه چې تیارې څه ارامې سولې بیا د زما وروره لهغه م څه زخمي و پر دا غوږ باندې چې ورلمه یوه کوچنی مومین هغه شهیده وه او پاته نور ماشومان عجزې دلته پراتې وې. بیا مو نور نفر پیدا کړه بیا مو کور ته راوړ په کوټه کې څو سهار څه ناوخت سیارې لاګرځېدې څه تیارې ارامې سولې بیا موږ دغه کوچنیان موټر ته واچول د جرامو او بعضې خلک و کوچیان پسونه دا لته دا شان شیدان کړی و چې کلمې په ماندې کې پرتې ته بعض انسانانو ګوتې خلکو پیدا کړې چې نور ورک وګرځي
یعنی مجبور څونه زخمیان شیدان
د تیرې شپې ده. زموږ د کور د چې دي یو ولس کسه دي زموږ د کور عجزې دي
یا شیدان زخمیان
یا زخمیان عجزې دي ماشومان دا چې اوس د دې پرته دي پاته سو د نورو خلکو دغه مترام ته کرایه کول دغه معلومات ماته نه دي سوي چې څنګه دي اوس هم حلم تیرې اده ته ګرځي
نه اوس د ولې دی رانه بمبارو طالبانو جنگ سره او کوسس کلی ته طالبانو
نه طالبانو جنگ کړی دي نه طالبان دلته په خوا به ورشتام داسې به وي چې راتله به ډوډۍ به وخړتله به په دغه شپه نه موږ طالب لیدلې دي نه راغلي دي نه زموږ په ځای باندې
د میرویس روغتون ډاکټر وایي چې د پیچ څوارلس ژوبل ورته رسېدلي چې د شپږ ژوبلو روغتیایي حالت نازک. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه منلې خو وایي چې سیمې ته یو هیات لېږلی چې تر پلټنو وروسته به یې په اړه معلومات خپاره کړي. قسم په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د سر د ساتنې په وار وار ژمنه کړې خو داسې معلومېږي چې تر اوسه هم دا ستونزه پر ځای پاتې ده.
رایمیتی برای من برو دیگه خیلی
جلالت مآب استر جنرال عبدالرشید کوستم را خرید سرزنین
د کاندیدانو انتخاباتي هلې ځلې او کمپاین خو په زور کې روان دی. د تیرې اونۍ انتخاباتي پرمختیاوي د انتخاباتو په بهیر کې پروګرام کې چې د جمعې د ورځې د سهار په 8 بجو خبريږي مه هېروئ.
زمږ غږ لا ازادي رادیو او ری همدارس په روانه خبرونه کې پاکستان ته د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د سفر پاړه او د چی په پیښور کې نن د ملګرو ملتو یو کارکونکي وشو شوی هم ریپورتونه لرو. خو لومړی کورنی مسایل څېړو. د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امریکایي او برېټنیي ځواکونو ته د هلمند ولایت په هغو سیمو کې چې د پوځیان تازه ورغلي او له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي خلکو ویلي چې ملي پولیس ته نه ولی زکه چې دوی تر طالبانو د پولیسو لوري زیات زورول کیږي. د دې موضوع په اړه اسمت سروند کورنۍ یو چارو د وزارت لویندوی زمری بشری سره مرکه کړي.
د دې راپور په حق له چې تاسو اوس په خبري وکړي او د غبل راپور په حق له چې د رويټرز له خوا نشر شوی او د دواړو راپورونو په حق له زه باید ووایم چې زه په دې طریقه له دې راپور سره موافق نه یم چې په دې راپور کې یوازې د پولیسو مشکلات او د دوی خرابوالی یاد شوی دی. د تعصب سره هغه انکشافات چې د پولیسو په منځ کې موجود دي، هغه قربانۍ چې پولیس د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر ورکوي، اصلا د یو غوښته دونه نه ده شوې. له دوو نقاطو نه چې دوی خبرې کړي دي یا د دغو نقاطو په هکله چې دوی راپورونه جوړ کړي دي، په دوو نقاطو کې درې کاله مخکې پولیس موجود وه، یعنی دا څو کاله کېږي چې په دوو نقاطو کې پولیس نه وه، او که وه هم په تېرو وختونو کې هغه بې تعلیمه پولیس، هغه پولیسان چې محلي پولیسان وه او د په بعضې مواردو د ټوپک سالارو لخوا ځای پر ځای شوي وه، او وروسته له دې چې پولیسان یا سیستم هلته جوړ شو دوی پولیس ته راننوتي وه. د درې کالو یا څلور کالو مخکې پولیسان باید د نن ورځې له پولیس سره مقایسه نه کړو.
بشري صاحب، یعنې تاسو وایئ چې اوسني پولیس به هماغه پولیس نه وي که چېرته دغو کلو ته ورشي نو هماغه مشکل به بیا د سیمو خلک نه لري؟
اصلا داسې نه دي. زموږ یو مثال در کوم، د عامه نظم یا نظم عامې پولیس، تاسو باور وکړئ چې په اوله ورځ چې د زرمت ولسوالۍ پکتیا ته مو هلته مو د افغانستان په شرق کې جنوب شرق کې زرمت ولسوالۍ ته واستول، خلکو ویل چې تاسو نور پولیس او اردو هیڅوک ماته موږ ته مه راستئ، یوازې دا د عامه نظم پولیس مو بس.
نو دا د عامه نظم پولیس تاسو څومره دي؟ دا به شاید دومره نه وي چې ټولو ولایتونو ته تاسو واستوئ او ټولو سیمو کې ځای په ځای شي. شاید له هغوی خلک شکایت ونه لري، لیکن له نورو اوس هم شکایت شته. اوس هم وایي چې خلک شکایت کوي، وایي چې د لارو په سر له خلکو پیسې اخلي، له سوداګرو پیسې اخلي.
ما مثال ورکړی، بې له شکه له ټولو مشکلاتو نه خبر یو. حتی د کورنیو چارو وزارت نوي مشرتابه دا موضوع کراتو سره ویلې ده چې د پولیسو په منځ کې مشکلات شته. د پولیسو په منځ کې اوس هم معتاد کسان موجود دي چې معتادین دي، او پولیسان دي. د پولیسو په صفوفو کې اوس هم د ګوتو په شمار فاسدین شته چې د پولیسو نوم به دي، د ټولو پیاوړو پولیسانو نوم دي. ولې یو اعظمي برخه یې ښه پولیسان دي، یو اعظمي برخه داسې پولیسان دي چې د شپږ زرو په مقابل کې د افغانستان خلکو ته هره ورځ له شپږو نه تر لسو تنو پولیسانو پورې ځانونه قربانوي تر څو د افغانستان خلکو ته ثبات، ارامتیا او امنیت راولي.
تاسې په افغانستان کې د پولیسو د ستونزو او د خلکو د شکایتو په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشري سره مرکه واورېده. همداراز به په تریویلنډ خبرتیا وروسته په دې اړه رپورټ واورئ چې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د ناپیلو هیوادونو غونډه وه. دا چې په دې غونډه کې څه پرېکړې شوې او کومو افغانو مقاماتو برخه درلوده رپورټ واورئ. بلورته په ننګرهار ولایت کې یوبینو د مظاهرې په کولو له جلال آباد ښاروالۍ څخه د مځکو د هغو نمرو د ورکړې غوښتنه کړې چې څلور کاله وړاندې دوی ته د ملکیت سندونه ورکړل شوي. په دې اړه به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې رپورټونه واورئ.
له ازادۍ راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
د مسپخین دو بجې او پوره درې څلوېښت دقیقې دي. د ازادۍ راډیو د افغانستان په دریو لویو ولایتو کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې په اف ام 3.5 سپه اورېدل کېږي. افغان چارواکي وایي چې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزه کې د افغانستان په ګډون د ګڼ شمیر سیمه ییزو مسایلو په اړه ګټورې پریکړې شوې دي. په دې مسایلو کې یوه د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې په مقصد اقدامات دي چې په دې سرمشریزه کې خبرې پرې وشوې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال عبدالرؤف روي له شرم الشیخ څخه دا راپور استولی.
نن د غیر منسلکو هیوادونو کنفرانس چې در شرم الشیخ په ښار کې جوړ شوی و مخ په ختمی دو دی. هغه قضایا او مسایل چې په دې کنفرانس کې بحث شوی دی دغه دی: اول، د تروریزم پا پرمخ وراندی مبارزه د افغانستان او عراق او پاکستان کې سول راوستل او د منځنیز ختیز د قضایا لپاره یو عادلانه او د ټول اطراف لپاره د قبول ور لار اختیارول د غیر منسلک هوادونو د اقتصادي او اجتماعي متوازن انکشاف لپاره لار چاري لټول او د هند او پاکستان ترمنځ د تیرو تروریستي حوادث لپاره د صلح آمیز هر لار لټول. په دې مناسبت د هند او پاکستان صدر اعظمانو ځانګړي یو عالي غونډه درلودل. سیاسي کارپویان وایي چې دا غونډه ډېر مهم غونډه شمېرل کیږي. ښاغلی حفیظ الله ایوبی د افغانستان سفیر په قاهره کې د یو تلیفوني مصاحبه کې رادیو ازادي سره د شرم الشیخ غونډه مثبت نتایج بیانوي. وی حق وایي چې د افغانستان لپاره دا کنفرانس کې یو حیاتي اقدام دی. رئیس جمهور حامد کرزی د خپل مشارکت څخه وروسته مخ په کابل استون شو. رئیس جمهور کرزی په دې غونډه کې یو ارزښناک وینا وویل او د یو جلسه ریاست په قرار در لوده. عبدالرؤف هروی د ازادي رادیو شرم الشیخ.
له شرم الشیخ څخه مو زمنګ د خبريال عبدالرؤوف هیروی رپورت ووري چې ویلې په د ناپیلو هیوادونو په سرمشریزه کې غنې غټورې پریکړې شوې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلې دي د غوړې د هغو 2000 طالب بندیانو د وژنې په حق له معلومات او حقایق راټول کړي چې د 2001 کال په پای کې د شمال تلوالي د جګړمار جنرال عبدالرشید دوستم لخوا ووژل شول. دا ازادي رادیو خبريال د مسلې او د چي د بشري حقوقو څیړونکو بعد دغه ډول تحقیقاتو پاړه څه عکس العمل وخی کتنه کړی ده. د ریپورت په تریوي خبرتیا ورسته وره.
www.azadiradio.com
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د پدې ورستیو کې خبر شوې چې د 2001 میلادي کال د نوومبر په میاشت کې د افغانستان په شمال کې لوی جنگي جنایت ترسره شوې دي او دا جنایت د جنرال عبدالرشید دوستم د ملیشو له خوا شوې چې د امریکا ملاتړ ورسره وو او هیڅ کله هم په دې هکله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. له سی ان ان سره په مرکه کې ښاغلی اوباما وویل د خپل ملي امنیت ادارې ته امر کړی چې د دې مسلې په هکله حقایق او معلومات ترلاسه کړي. ښاغلی اوباما زیاته کړه وروسته تر دې چې د قضیې په اړه ټول لازم حقایق او معلومات ترلاسه شي دی به د هر اړخیزو تحقیقاتو په اړه تصمیم ونیسي. ښاغلی اوباما زیاته کړه
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears
حتا په جګړه کې هم ولسونه خپل مسولیتونه لري او کدا چې څرګنده شي چې موږ په خپل چلن کې په یو ډول د جګړې د قوانینو له سرغړبونو څخه ملاتړ کړای نو څه فکر کوم چې موږ باید لومړی په دې ځان بشپړ خبر کړو.
اوباما دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د تیرې جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورسپنې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ. په راپور کې ادعا شوې ده چې د ښاغلي بش حکومت په وار وار د دوستم لخوا د شبرغان د وژنو په هکله د تحقیقاتو کولو مخنیوي وکړ ځکه دوستم هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا استخدام شوی و. د سی آی ای مالی مرستې ترلاسه کولې او بل لور ته د دوستم ملیشه ځواکونو د متحد ایالاتو له خاصو ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوله. نیویارک ټایمز ورسپنې په دې راپور کې لیکلي د بش حکومت دا اندېښنه درلوده چې د جنگي جنایتو په اړه تحقیقات به د ښاغلي حامد کرزي له حکومت څخه د خلکو ملاتړ کمزورې کړي. همدا بچو چې جنرال دوستم د کرزي په انتقالي او وروسته انتخابي حکومت کې یو مهم دفاعي چارواکی وټاکل شو. جنرال دوستم له تیر کال راهیسې په ترکیه کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. علت یې دا و چې د خپل یو سیاسي مخالف په وسله تهدید کړی وو خو په شبرغان کې د شویو جنگي جنایاتو تور یو ځل بیا پاملرنه جلب کړې ځکه ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې یو ځل بیا دوستم مهم دفاعي مقام ته وټاکه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي نادر نادری له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د 2001 میلادي کال په پای کې په شبرغان کې لوی جنگي جنایت شوی دی. خغلی نادری زیاته کړه
ډیر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنگي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوي ده او ارستادې موندل شوی ده، قبرونه یې پیدا ده، تحقیقات چې دې تحقیقات شوي ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایاتو کې څوک ښکېل وو. ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل وو. دا ډېر ضروري ده چې د افغانستان د خلک ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو، د افغانستان د خلک اعتماد د دوی حکومت زیاته وو. دا ډېر ضروري ده چې که چېرې هلته په ځینو مواردو کې امکانات پیدا کېږي هلته تحقیقات وشي.
حقیقتا هم هغه وخت 2000 طالبان وروسته له هغه چې د دوستم ملیشو ته تسلیم شول، د دوی لخوا په تړلو کانټینرونو کې ووژل شول. دوی په دغو کانټینرونو کې د شبرغان زندان ته وړل کېدل. ویل کېږي دغو بندیانو ته له درې ورځو راهیسې اوبه او ډوډۍ نه ورکړل شوې. عیني شاهدان وایي د دې بندیانو زیات شمیر په کانټینرونو کې د هوا د نشتوالي له امله مړه شول او یو شمیر چې ژوندي پاتې وو د دوستم د ملیشو لخوا پر کانټینرونو باندې په ډزو کې ووژل شول. ویل کېږي چې د دغو بندیانو مړي وروسته په دشتې لیلي کې په لویو ډله ییزو قبرونو کې ښخ شول. دوستم وایي د طالب بندیانو وژنه یو ارادي کار نه و. د ویلي شبرغان ته پر لارې یوازې 200 طالبان مړه شوي دي او دوی د هغو ټپونو او یا ناروغیو له امله چې د جګړې په مهال یې درلودل مړه شول. د افی د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر سام زیا ظریفي چې په خپل یې د بشري حقونو د څارنې د سازمان لپاره د سیډونکې په توګه کار کاوه او د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسیدو وروسته په خپله د دشت لیلي قبرونه لیدلي دي، ازادي راډیو ته وویل د ده شخصي تجربه دا ده چې متحد ایالات او ملګرو ملتونو دواړو د دې جنګي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو پلوي نه کوله.
This incident is only one of many in Afghanistan.
دا افغانستان کې یو ډېر مهمه پیښه ده چې باید په اړه تحقیقات وشي. د بشري حقوقو لپاره د ډاکټرانو سازمان چې یو خپلواک او غیر حکومتي سازمان او مرکز په امریکا کې ده، د هڅه وکړه چې د دې پیښه په اړه تحقیقات وکړي. خو متحده ایالاتو او وروسته لختر ابراهیمی چې هغه وخت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وو، د دې کار مخنیوي وکړ، ځکه هغه مهال جنرال دوستم په خپله یو مهم سیاسي لوبغاړی وو.
خغله ظریفی زیاتوی ل ډیر مودې راهیسې په دغلو یو قبرونو کې ټول شواهد او نښانې لمنځه وړل شوې دي. دی وایي
in early 2002 when the team from
کله چې د بشری حقوقو د څارنې سازمان یو ډله چې د هم غړې وو د 2002 کال په پیل کې حالت ولر، د لوی قبرونه په دشت لیلي کې لیدل کېدل. دا قبرونه کیندل شوی وو او په هغه کې د مړو د جامو او هډوکو پاتې شونی هر اخوا خواره وو. هغه وخت د بشری حقوقو سازمان او نورو سازمانونو ملګرو ملتونو او افغان حکومت ته د دې قبرونو د اهمیت په اړه خبرداري ورکړ. خو هغه وخت د ملګرو ملتونو ادارې او بیلا بیلو اردوګانو تصمیمونی و چې دا قبرونه دینه ساتل کیږي. ما ته د حیرانتیا خبره نه ده چې که خلک وروسته حالت تللی وي او د مړو ټول هډوکي له غذای وستلی وي.
د بشري حقونو لپاره د ډاکټرانو سازمان چې دغه قبرونه یې کشف کړل، د دغو ورانه شویو قبرونو په حق هم ډیر اسناد او شواهد په لیکلي توګه برابر کړي دي. خو د دې ډلې د رئیس مرستیاله سوزانا سرکین ازادي راډیو ته وویل دا فکر کوي چې اوس به هم په دې قبرونو کې ډیر اسناد او شواهد لاسته راشي او موږ غواړو دغه حقایق څرګند کړو چې چا د قبرونو د خلاصولو امر کړی او د دغو مړو پاتې شونی چیرته یوړل شوي دي. ښاغلی ظریفي وایي په دې قضیه کې د نړیوالې ټولنې چلند له شرم ډک یو عمل دی. د افوې د نړیوال سازمان د آسیایي څانګې مشر ښاغلی ظریفي زیاتوي
It is shameful because the international community knew exactly what
دا پرې خاطر له شرم ډک یو عمل دی چې نړیواله ټولنه په دقیقه توګه پوهیده چې د څه شي ساتنه وکړي. اولی خدا کارونه کړ، موږ نه پوهیږو چې آیا له جنرال دوستم سره د هغه په قرارګاه کې امریکایان وو او کنه. نو دا د امریکا د اردو او د امریکا د حکومت لپاره په مطلق ډول لازمه ده چې وپوهیږي ځواکونه څه کړی دي.
خغله ظریفی وای دغه تورونه چې ګواکې متحد ایالاتو په دې لوی قتل عام او جنایت کې لاس درلود او غربي مستند فلمونه هم دا ډول ادعاوې کوي په خپله یو مهم علت دی چې خغله اوباما غواړي د دې جنایت په هکله بشپړ تحقیقات وکړي. ظریفی زیاتوي د دې اتهاماتو په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې د دغه قتل عام په وخت کې د سی آی ای غړیو له جنرال دوستم سره همکاري درلوده او دوی پخپله په دغه قتل عام کې لاس درلود. دی وایي موږ ښایي هیڅکله دا خبره تایید نه کړی شو. موږ ته یوه بله مسله هم ډیره پټه پاتې ده او هغه دا چې هغه امریکایان چې له دوستم سره وو آیا دوی د امریکا د خاصو ځواکونو غړي وو که د سی آی ای او یا د امریکا د حکومت د یوې بلې څانګې؟ موږ خپله هڅه وکړه خو نوشو کولای دا مسله تایید کړو ځکه له موږ سره دقیق معلومات نشته. د بشري حقونو د څارنې سازمان، د افو د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د ډاکټرانو د سازمان استازو ازادي راډیو ته هیله څرګنده کړه هغه پاملرنه چې اوس شبرغان قتل عام ته شوې ده دا به واشنگتن مجبور کړي چې خپل سیاست ته تغیر ورکړي او نور له پخوانیو مهمو سیاسي مسلو څخه سترګې پټې نه کړي چې په هغه کې د کرزي د حکومت له مامورینو پرته نور کسان هم لاس لري او هغوی په افغانستان کې په جنګي جنایاتو تورن دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمږ غږله ازادي راډیو اوري د محل د ماسپخین 2 بجې او پوره 55 دقیقې دي. مختمو ول شي نن د پنځشنبه ورځ د ازادي پات سپو کې تر واجه ازادي خبرونه په مستقیم ډول خبريږي. د خبرونه کوربه جان اقل کوزه هم درشي پر سره په استډیو کې د کوزه سب کده وایي چې ساسي د پروګرام موضوع څه ده.
تشکر صالح جان. د نن ورځې په خبرونه کې د پولیسو په ونډي او د غراز د پولیسو په روزنی او د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد یا بې باوري په ارتباط خبرې کوي. البته دا موضوع دي چې د خبرونه په جریان کې به په بحث وشي. په مجموع کې د پولیسو په ونډي او رول باندې خبرې کوي.
ډیر مننه. او د خبرونه ملمنه به هم د کرنوریتونکو پښتنو ته ځوابونه وي. اوس پر شو سیمیزو مسایلو ته د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د پاکستان له پوځي افسرانو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدل. نوموړی په هلته له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل اجمل اندوروي.
مایک مولن تر دې مخکې افغانستان ته تللی و چې تیره میاشت پکې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی میاشت وه. ټاکل شوې ده چې مولن به په پاکستان کې د پوځ د عمومي قمندان جنرال اشفاق کیانی او د پاکستان د لوی درستیز جنرال طارق مجید سره وګوري. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیزي ورځ وروسته تر هغه پاکستان ته سفر کوي چې د القاعده شبکې یو مشر ایمن الزواهری پر پاکستانیانو غږ وکړ. سو د امریکا د متحده ایالاتو د پاکستان په حکومت او پوځ کې د امریکا د متحدینو پر ضد د د پوینا په روان جهاد کې برخه واخلي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې امنیتي اندېښنې وروسته لاغې زیاتې شوې چې پاکستاني سخت دریځو وسلوالو د سوات له درې د اسلام آباد په 8 کیلومتره کې د بونیر سیمه ونیوله. خو کله چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل داسې ښکاري چې اوس د آصف علي زرداری د حکومت د ثبات په اړه زیاتېدونکې اندېښنې یو څه کمې شوې دي. تمه ده چې مایک مولن به د هغه 2 میلیونه بې ځایه شوو کډوالو یو کم ته هم ورشي چې په دې وروستیو کې په سوات کې د روانو عملیاتو له کبله له خپلو کورونو کډه شوي دي. دا پاکستان پوځ په سوات کې د روانو پوځي عملیاتو په وروستیو پړاوونو کې د وس چارواکو امر کړی چې په وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر ضد عملیات پراخ شي. په دغه سیمه کې لاله مخ کې د بیت الله مسجد پر مرکزونو بمباری پیل شوی او د امریکا بی پیلوټ الوتکو هم په تیرونیو کې د غلطه څو پر لپسې بریدونه کړي چې هدف یې د بیت الله مسجد د جنگیالیو د دفاعي قوت کمزوري کول خودل شوی دي. په اسلام آباد کې ډیپلوماټان هڅه کوي چې خای پاکستان به د امریکا د متحده ایالاتو په تمه وي څو د پولي پر افغان لوري ډیر ځواکونه ځای پر ځای کړي او له هغې وروسته به پاکستانی پوځ د بیت الله مسجد پر ضد پراخ عملیات پیلوي. د امریکا متحده ایالات پر بیت الله مسجد تور لګوي چې ځان وژون کې روزلي او په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتي او نړیوالو اهدافو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت هم بیت الله مسجد په دې هیواد کې د 2020 کال را وروسته په یو شمیر ناکراریو کې ښکیل ګڼي. پر نوموړي د بېنظیر بوټو د وژنې تور هم دی خو بیت الله مسجد په دې وژنه کې لاس لرل رد کړی دی.
په سیمه کې تمکیګو او د ملګرو ملتو په کارکونکو د یوې حملې حال درکوو چې په دې حمله کې یوه کارکونکی په ډزو وژل شوې ده. زموږ خبریال له پیښور راپور لري.
د پیښور په کچګړې کیمپ کې د پنځشنبې په سهار د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د عالی کمشنرۍ د دفتر په مامورینو ډزې شوې چې په ترڅ کې د پولیسو یو مامور ټپي شوی او د یو ان ایچ سی آر یو افسر زله عثمان وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر مرکزی وینده امینه کمل په دیړه د ازادي رادیو ته ویل،
د کچګړې د کډوالو په کیمپ کې زموږ یو همکار زله عثمان د تختولو هڅه شوی چې له بده مرغه د زو د لګیدو له امله هغه وژل شوی دی. زمونږ یو بل همکار ارشد چې د امنیت مسول دی په پخا په ډزو لګیدلی او ټپي دی. د دوی موټر چلوونکی روغ رمټ دی.
امینه کمل وایي د دوی مامورین د کیم نه د وتو په حال کې وو چې په کمین ناستو کسانو یې مخه ونیوله او د هغوی د تختولو هڅه یې وکړه. د یو ان ایچ سی آر د پیښور دفتر د ویاندې رابعه علي په وینا زله عثمان د یو ان ایچ سی آر د پخوانیو کارکوونکو څخه وو. عمر یې 59 کاله او د پیښور ښار اوسیدونکی وو. نوموړي د افغان کډوالو په کمپونو کې هم کار کړی او اکثر افغانان یې د نوم سره آشنا دي. په پیښور کې د افغان مهاجرینو د ریاست معاون عبدالحمید جلیلی وایي،
ډېر پخوانه د مهاجرینو بخش کې کار کوو. یو نسیار کسان افغان مهاجرینو بخش کې ډېر داسې فعال سړی او دا غوندې نامدار سړی غوندې وو.
د پنځشنبې په ورځ د پیښور په کچګړې کیمپ کې د یو ان ایچ سی آر په چارواکو په داسې حال کې حمله شوې ده چې د امنیت د خرابې وضع له امله د تورخم د لارې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه تړل شوې ده. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې د یو ان ایچ سی آر مامورینو ته د مرګ ګواښونه متوجه دي.
ډیرو درنو دوستانو، د روانې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. د ازادي راډیو خبرونې له ماښام تر بجو دوام کوي. اوس په زما همکار جاوید نعیمی